السلام علیکم، احمد شبریم تاسو جی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د دې سات خبرونه د کونړ په لری پروتو سیمو کې نن هم د جینو سرچینو په وینا د زلزله زپلیو د پلټنې عملیات روان دي. د افغانستان په ختیځ کې د اکشن بي د شپې د شپږ ریختر کچې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 1400 دی او د ټپیانو شمیر تر 3000 زیات شوی دی. په ورته وخت کې ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده چې شاید افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې د مرجوب شمیر لوړ شي. بل لور ته پرون ناوخته په سیمه کې یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوی دي. هند افغانستان له زلزله ځپلو سره په راتلونکو ورځو کې د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هند رسنیو په وینا د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر دا ژمنه پرون ناوخته وکړه او کابل ته د هند د لومړي مرستې د رسیدو خبر ورکړ. ښاغلی شنکر په اکسپانه کې لیکلي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره یو شتنه مرستې چې په دغو کې کمپلي، خیمې، د پخلنځي وسایل، بسترې او یو شمېر نور وسایل د درملو په شمول شته کابل ته رسیدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې وضعیت ته په کتوبه په راتلونکو ورځو کې خپلې ځانګړې مرستې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره وکړي. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پاوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په بونو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځان مرګی بریدو شو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 9 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دې بریډ مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دې ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ماښام په یو چاودنه کې لش تر لشه 14 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. چارواکی وای چې چاودنه د ملت پال مشر سردار عطاولا منګل د تلین د مراسمو پر مهال وشوه. د چاودنې پر مهال د عطاولا منګل زوی اختر منګل ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا وای چې بم د موټرو په پارکینګ کې هغه وخت وچاودید چې خلک له غونډې څخه وتل. د پاکستان د ترهګرۍ ضد پولیس وای چې دوی د پیښې تحقیقات کوي او داسې ښکاري چې دا ځانمرګی برید و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان ملي ټیم ته د شلو اورونو په لوبه کې د 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د 3 اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم تر اوسه د دې لړۍ په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه چې د جمعې په ورځ له پاکستان سره وکړه د 9 منډو په توپیر وبایلله او د دوشنبې په ورځ کوربه هیواد متحد عربي اماراتو ته د 8 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. افغان ټیم به له متحد عربي اماراتو سره خپله دوهمه لوبه د جمعې په ورځ وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې 3 اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې راتلونکې اونۍ سه‌شنبې په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره مونږه خبرونه
د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هله مې ومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست او په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی دغه اربند به موجب تاسو په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو ده سمانیان په حق لده. سمانیان د سمان خدات په نامه د وسړی د نمسخه خپل سوي دي دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی گردیزی په وینا سره سمان خدات د مغان یا زردشتي د روحانيونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانه هر پسندو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی چې دی په 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمني ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجري قمری کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغو څخه یې حکومت ودیوي. عمر بن لی سفاری هم ونیوي، نو دغه مهال د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډېر زیات سو. دغه پیښه په 298 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو، او وروسته له دغه پیښې بیا عباسي خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامرو څخه د سرغړونکو په ماتې سره سامانیانو په عباسي خلافت کې ډېر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشودي، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغو سره جګړه وکړه، چې د هغو د جملې څخه لکه د تبریستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوي ووژي، چې تبریستان یا اوسنی تهران او څه وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپلو فتوحاتو یا د خپل واکمنۍ لمنه نوره هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تر لویدیځ څنډو پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګ په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 د امارت څخه وروسته یا د 2 واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د ده پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستی سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدی، چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 وه، د سامانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونې یا هغه کوم پلویان چې پاته وه، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه، او په دې نشته یا په دې جګړه کې سامانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سامانی بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مړی د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته، یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سامانی حکومت تر 300 قمری کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري. او په دغه وخت کې بیا وطن سامانی مشران واک ته رسیږي، یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 395 قمری کاله پورې وطن نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سامانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي، چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیځ، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د غلام د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا ساماني حکومت او دولت 102 کاله او 6 میاشتې اوږدېږي، او 102 کاله او 6 میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو. او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی د درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی وو، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه وه، ډېر باجونه نه وه. دویم دلیل یې دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله، او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود. چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله. اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریف صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هېواد 70 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شیدو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابر سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي. په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي، او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه. یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شوه زلیده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد مدرود کی شاعر، استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی، او سره امیر منصور سامانی وزیر، او د بلعیم تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی، او د دې ترڅنګ د لومړی منصور سامانی تکړه وزیر، جغرافیه پو او اشکال عالم، د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی، ورسته د اسلام د درې فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخي، چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو، او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانو په دغه دوره کې ژوند کوي، او ډېر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویان زموږ په هیواد کې د غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین 350 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود، او غوښتل یې چې د خپل خوشي شهزاده وخت ورسوي، خو ولې توانېدی، ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړې، او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو، او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی، د زنداني کېدو څخه وروسته د الپتګین د خوا واخیستل سو، او د نموړي د هوشیاري له کبله د الپتګین د پام وړ وګرځېدی، او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړي د ساتونکو مشري هم د تور په غاړه سوله، او د الپتګین د لور سره واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله، او د دز څخه وروسته بیا بلکتګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري، او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره شی اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری د توه سوال چې سبتګین د التګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شعر د بوست یعنی د بوست شعر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سبتګین مرکیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او دی او د کار بیا د واکمنۍ ډېر ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځ یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کې شو ده او دی ومنل. د غزنوی دوري پاشاهان چې و یو یې التګین وو ورپسې سبتګین وو همدارنګه اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلې وي موږ او تاسې مختلف موضوعاتو اړوند بحث وکي او د هر موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دا غوړستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هر موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسې ور باندې بحث وکي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړي وي او د پاموړ به موږ زیدلی وي. د طلبه سره بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شیز دکی. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلام الله علیکم. هیله مې ومنې درنو زکونکو هیله د چرو هاو جوړ بیاست او وخت مو د دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح خلاص تویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خرنی شه بار سره مل اوسي. د تیر درس په دمان مل لوست د مرکزی دولت ټینګښت سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو. د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1309 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه بریجی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغه ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي. په همدغه طریقه بیا د ولسی لشکره جوړوي او چاریکار ته داخليږي. هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیره ډېر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه غړي په ځنګړې ډول سره په میوان کې کله چې هغه ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشويش نور هم په سړي دی چې د خپل شتون په افغانستان کې لازم نه غړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغه د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ځل واري په افغانستان باندې حمله وکړه او د ماتو خوړه نو دغه پیښه یو واري بیا تکرار نسی. د هڅه وکړه د ژمی در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواو په وټولو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو، ځکه په دغه مهال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې وه د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وه. نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي، نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات و، چې د یو مرکزي سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو ویا کال په عمر باندې د نقرست ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاور تسپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونه او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي، او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دی چې مرکزی دولت بیا رجوندې کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللی و هغه یو ری بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي، او هغه ملکل توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامسته سی و هغه د مینځ یوړل. مګر په خوشحالي سره د ډیورند د ماهدې لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاسه ورکړي، او دغه د ډیورند ماهده چې و د یو ډیر شرمون کې ماهده اوس مشت هیواد لپاره د ماهدو د لسلیک څخه یو د ډیورند ماهده په 1300 میلادي کال کې د یو شپږ کسیزه هویت چې د هغه مشر هیئت چې د هغه مشر د برتانیې د بهرنی چارو د سیکرټر مارټ میر ډیورند پلاسکی و، او ترڅنګ شپږ کسان چې و هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل، او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای سوي و. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه، او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي، کچیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو، او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي ماهده امضا کوي او مني. چې دغه ماهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمينه مساوي ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. تر څنګه د اسمار سیمي او د هغه پورته د چنګ تر سیمي پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري، او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د اور په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه سي کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل شي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سو، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رائے او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. راځو پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت
چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی، بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و، د ټینګار کوي چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه وه. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضی، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان وو. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه، چې د هغه بدبې ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیې او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ولې، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې متلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی ولسول، او ځینې یاتو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته واستول شو. د نساجی په برخه کې هم د وړي عبدلو په نامه باندې یو فابریکه جوړه سوله، چې هغه په کال کې 5000 اسکر ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړه شو، چې دغه فابریکه د تولید کچا بیا لږو، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانیدي چې ارګ روشانه کی یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله شارت برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږې وي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد ته د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا شوه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوسه شي، مګر ورسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدود کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبې او د هیواد حالات څخه خبرې، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي، د خپلواکۍ د منځ تلل، ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالي، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نورې هم ډیرې سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دوی خو بده و، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک د دغه حالت څخه خلاص کی، په پای کې دوی سلام وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول، او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال، یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه شونځي جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سو. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسا څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و، چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق الانان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل، دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و، او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره هته نه پیژندل دی، په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند د چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد عظیم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي ښوونکي ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا د داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خبره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامېسته شوی دی چې دوی د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره سو او څلوېشت کسه و، په خوښنې سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څو وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکو کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دوی ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول. بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و. دوی د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شپه باندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي. کله چې د امیر موټر رانجدې کیږي نو پر هغه باندې دزی کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي. چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین برتنی ول کیږي، په ار کې زندان کیږي. چې بیا څو خروسته د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زکوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مګر زیدلې وي، تر اتلونکو درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شه چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ ملما
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیا وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران و هغه ډېر ښه موقف کې و او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستئ؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستئ. وبښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه و یو شی و چې داسې مرستې ته اړتیا وه، یو هیله من و. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد د ناروغ و د غریب و او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کراشو، تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او او زه لکابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم او دو لسم په عربي شوانځی کې لوستایده یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکه او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څنګه وو یعنی که څام تاسو خود چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جونې والکان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټول شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپل راواخیستله او خوړل به موږ ته به سات نه کوه. خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپل خلاصېده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وي. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وی نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي وو، او بل د مسلکي د نگانه هم موږ ډېر ضعیف و. لکه بیولوژي او جنټیک او فیزیولوژي دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم دولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې بې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو تب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل. هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب و. دا اوس څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي. هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو. یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل. هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله او هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ، د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلي یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو د سه آرام بخون کای احساس سری ته پیدا کی او سړی بیرته ځوان احساس کوي. دی وی خانه او دی بلی خانه سړی وګوري دیر ښکاله ورسته چې ته او زایت عزیز سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي د سه څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا disappointment و disappointment پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما و نشوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات وي چې
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کال دوام وکړي زه لس کال قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه را کوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه مې چې انرژي و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکړي. او ما کوشش وکړی چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل. یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی. یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي. خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي. ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو اکلا پورې ما ډیر زحمت بیا ویست که درسونه می چو کالا پا آلمان که ووی دی درهم نره آمه روختیا. او ما بیا ده وقتل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغه فکرونه یا دغه پلانونه و دغه کارونه وک رمخون. و بعد مره بیا د 2001 کال نوروسته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب که چیرته افغاني تر شو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه ل پایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما هیده خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمني کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپلې هڅې څنګه بولی چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کا، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت کا په دولتي ادارو کې، بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده کا او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو ترڅنګ موږ یې چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. د دې ادغام معنی نه کیږي لا بعد امر ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغاني هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کړو یا دا معنی کیږي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپله په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بعده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبر.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم د سه سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو. همدغه هي موضوع ته تاسو اشاره وکړئ. شل کاله مخ کې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ، کتابونه کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل. خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابرې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په د وروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو ترسي د پښتو دری کتابونه؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه. او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ د عنوان ورکړای دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یوه چې کله تاسو دا کتابونه لوستي دي پښتو یې ترسره کړی؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي، خو یو ستونزې په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې ډېر شو بیا یې آلمانی ته هم اړو. دا یو خبره ده. بل موږ د سه ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی دی، آلمان شرق، یو پروفیسور و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، کچرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوی یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم 12 ساعته ورته کار کوو، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها 12 ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسۍ په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه در کولای شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه وله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان ګوره که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و، لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوتا سرطان دیریگی. دا یو دستی تیره نوا و زه ورغلم، ځکه چې ما د تیوی دی نگانه دی سر علاقه و، و یو راپور می پیجور که او خور می که پا ویب سایت که دی دویچه ویلیت و رضی باد چیز راغلم دقا راپور نوا. بیز مشر تا ورغلم چی دا ولی دا ما راپور لیکلی دی وی نه دا خود دقیق نوا و ارقام نوا و تقیق نوا و دستی دا والا دا خو یو نظر وادی موږ لیکلی دی چې فلانای نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دی بیا بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خودلته د ژورنالیزم په حساب، ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او په باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه، او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک وي ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چه اشاره ورته وکړه، باید دا ادا بیرته لیو تحقیقاتی مرکز سره شریک شي چې هغه دا ردوي او کې تاییدوي، ځکه که چیرته دی افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وای خلک وای د خلک څوک دي، دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت پنو
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي، هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وا هدف میدیدونم. زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته و یا دا یو تحقیقاتی نظر و خوالت طول اغا پالیسی ما یو مثال را و را چه دقا مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بمنه و ده بنشره دل و سوازن دی شیشی فابریکه جوره شو و ده و شو ده افتتا شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر دقاسی که یو صبح ده ادعا هم کوی چه پا افغانستان که ناتو اسکر و یورانیم استعمال کردی دی او حالت در بیا سرطان زیاد شوه، دیده یه مهمه مسئله ده.
البته در جورنالیزم پی حساب، در جورنالیزم پی حساب باید در چوک چه ادا کوی در مهمه مرجعوی، یعنی مثلا که چرته پا بروکسل که در ناتو دفتر یو چانگ در خبره کهی اهمیت پیدا کهی، که چرته در امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دای دا کی اهمیت پیدا کی، او که فردی شکل بندی وی بیا غد ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیر تر اوزو ډاکټر صاحب د مرکی په پیل کې تاسو ویل سه یو ارمان مو دا اوس لته لری شوی، دغه د کلونه تیر شو لته لری پات شوی، اوس څنګه اوس مون په ذکر راتریږي چې کاش کې لته سره وای.
نه ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت د خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره وایست.
مننه. خشی جان وڑی لیلا مازی گردنا منگی نارے کڑچی رازا بدت زنا مازی گردنا